سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شي تاسو ازادي راډیو ته غواګیس ته د خبرونه ډیر برخه نور به خبرونه ته زنګړی شي د زمګم کار فرد سیل به تاسو خپل خبرونه وړاندې کړي خو سم پام کړئ خبرونه ته امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ګواښ کړی که پاتې اسرائیلي یرغمل خوشنه شي نو غزه به نور هم ویجاړه شي او د حماس افراطي ډلې مشرانو ته یې د تېښتې لپاره ضربله جل ورکړی دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله ګڼل کېږي. ښاغلی ټرمپ چې د اسرائیلو کلک ملاتړ کوي پرونه وخت وویل چې اسرائیل ته به هر هغه څه چمتو کړو چې د کار د ترسره کولو لپاره وړتیا یې ولري. پاکستانی رسنیو راپور کړی چې د دغې باد پوځونه په بلوچستان کې څلور افغان ازبادو ترهګري فعالیتونه په تور نیولی دي. د راپورونو په اساس دا کسان پرون په یو لړ مالیاتو کې د بلوچستان په توبه کاکړي سیمه کې له کلاشینکوفونو لاسي بمونو او نور مهمات سره یو ځای نیول شوي دي. دغو کسانو اعتراف کړی چې ګواکې په پاکستان کې د ترهګري بریدونو پلان درلود. د ویل شوي چې دغو کسانو په څه ډول شرایطو کې اعتراف کړی دی. پاکستاني چارواکو مخکې هم په دغه هیواد کې په ترهګرۍ پیښو کې د افغان اتباعو د ښکېلتیا په اړه تورونه لګولي. طالب چارواکو د دې وروستۍ پیښې په تړاو څه نه دي ویلي خو مخکې دا رد کړی چې ګواکې د پاکستان په نامنو کې افغان اتباع ښکېل دي یا له افغانستان نه څوک د بریدونو لپاره ور راغوښتي دي. د ترهګرۍ دفاع وزارت وایي د ترکیې دفاع وزارت وایي چې وسله والو ځواکونو یې په یوه اونۍ کې شپږویشت کوردي وسله وال وژلي دي. دا وروسته له هغې چې د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی بندي مشر اوجلان په عراق او سوریه کې د خپلو ځواکونو د خلې صلاح غوښتنه وکړه. د ریوټرز په وینا اوجلان تېره اونۍ په ناقانونه ګوند پی کی کی غږ وکړ چې خپلې وسلې کېږدي او منحل شي. دې وسله والو ډله هم تر دې څرګندونو وروسته تېره شنبه اوربند اعلان کړ. د ترکیې دفاع وزارت وین زکی اکترک د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې ترکیې ځواکونه عملیات دوام لري او دوی به په کلکه هوډ له ترهګرۍ سره مبارزې ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریج د افغانستان د وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت د هغو د اغېز په اړه راپور ورکړی. د ملګرو ملتونو سرمنشي په هرو دریو میاشتو کې د افغانستان د وضعیت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي یورما د ماموریت په اړه راپور وړاندې کوي. اوسني راپورونه چې ملګرو ملتونو نن په خپله پاڼه خپور کړي له سیاسي تحولاتو نیولې تر امنیت، بشري حقونو، مرستو او یورما پر ملاتړ باندې څرخیږي. راپور کې ویل شوي چې اوسنی افغان چارواکو طبي زده کړو ته د ښځو د لاسرسي په اړه نوي محدودیتونه لګولي او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په پلي کولو سره د ښځو ژوند لا محدود کړی دی. د 2018 کال کې وروسته له هغې چې طالبان د افغانستان کنټرول واخیست دوی د شپږم ټولګي څخه پورته انجونې له زده کړو منع کړي دي. مننه د چې د ازادي رادیو اوریدونکو هستی. تر هم کې د طالبان پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه تر نظر وختي پوري هم روانه وه. ځای اوسیدونکي وایي الوتکې هم ګرځېدلې. دا جګړه د فبروري په ویشتمه د پاکستانی ځواکونو لخوا د تورخم دروازې تر ترړ کېدو وروسته له تېرو درېو شپو راهیسې پیل شوې ده. دې جګړه کې دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې د وختو راپورونه ورکړل شوي دي. ځایي خلک له خپلو کورونو بې ځایه شوي، مسافر هم ستونزو سره مخ او سوداګرو ته درانه تاوانونه اوښتي دي. نور حال د دې سپوږمۍ په راپور کې چې د سیمې د یو اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
تر نن سهار تر څلور بجو پورې جنگ دوام کړ او څلور بجې نه وروسته انشاءالله چې اوس هغه جنگ په قرار شوی دی او تر دغه څلور بجو خوشا کې هغه رون چې ورته دام راغله څلور پنځه دورې والي خو بمباري ونه کړ.
د تورخم اوسیدونکو فرمان شاو چې ازادي راډیو سره یې خبرې کولې. تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه له تیرو درې شپو راهیسې پیل شوې ده. په دې لړ کې دواړو غاړو ته د مرګ ژوبلې د اوښتلو راپورونه ورکړل شوي خو کره شمېر یې معلوم نه دی. دا وروسته له هغې ده چې د فبروري په یوویشتمه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر شخړې وروسته پاکستاني لوري تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله. دوی تور پورې کړی و چې طالب ځواکونو غوښتل په ممنوعه ځای کې پوسته جوړه کړي خو تورخم کې د طالبانو حکومت کمیسیار ویلي و چې دوی په خپله خاوره کې تاسیسات جوړول. په تورخم کې د شوې څو ورځې جګړې له امله ځایي خلک له خپلو کورونو بې ځایه شوي، د ناروغانو په ګډون مسافر هم ستونزو سره مخ او سوداګرو ته هم تاوانونه اوښتي دي. ځایي اوسیدونکی ولی خان چې اوس لالپوره کې یو کم ته بې ځایه شوی ازادي راډیو ته وویل فرمان شاه هم ازادي راديو سره په خبرو کې زیاته کړه چې غنو ستونزو سره مخ دي
او ستونزې ډېرې زیاتې دي، د اوبو ستونزې هم دي، د ډوډۍ ستونزې هم ده، مطلب هیڅ نه لرو مونږ، نو ستونزو ډېر زیات مخ یو.
نوموړی له مرستندویه ادارو او د طالبانو له حکومته د مرستې غوښتنه کوي. ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی مخلص احمد هم وایي چې د لارې د پرانیستل کېدو لپاره دوه ځلې مذاکرات شوي خو ناکام شوي دي.
دواړو خواو ته یو شمېر مسافرین والا بند پاتې دي، خصوصا هغه افغانان چې دوی تداوي لپاره تللی او پاکستان ته، هلته یې تداوي کړی دی او بیرته غوښتل چې خپل وطن ته راشي، خو سلګونو لارې چې ده په لاره کې ولاړ ده، خصوصا ترانزیتي لارې چې هغه تش کانتینرونه باید په وخت زمان شپنګ لاین ته په کراچۍ کې تسلیم شي او کورنه رسیږي، هغه باندې تقریبا ورځ یو سل شل ډالره د ټینشن په نامه باندې جریمه راځي. نو که هر خوا سړی فکر وکړي د لارې بندېدل د زیان څخه پرته بل څه پایله نه لري. که څه هم دوه ځلې په تورخم کې د چارواکو ترمنځ دواړه خواوې ناسته وشوه، تاسفانه نتیجه او پایله یې ښه ده، منفي و.
د افغانستان او پاکستان سوداګرو هڅې پیل کړې دي چې پر خپلو حکومتونو فشار راولي چې په تورخم کې جګړه ودروي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویلي و چې جګړه د دوی په لاس کې نه ده، خو بیا هم هڅې کوي دا جګړه چې دواړو لوریو ته په دې روژه کې د اقتصادي فشار لامل ګرځي ودروي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
تورخم کې د طالبانو پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه تر نن سهار وختي راپور چې تاسو ته مو وړاندې کړ، د دې ترڅنګ د ختیځ ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د ننګرهار هوایي ډګر څخه د ملکي الوتنو د بیا پیل کېدو غوښتنې تر اوسه کومه مثبته پایله نه ده ورکړې، ولا هم د دوی ستونزې سره مخ دي. دوی په خبره له 2022 کال څخه طالب چارواکو ورسره د هوایي ډګر بیا په فعالولو او ترې د ملکي الوتنو پیل کېدو ژمنه کوي، خو لا هم دوی په الوتکو کې سفر کولو لپاره کابل ته ځي. ختیځ ولایت د کابل جلال آباد په لاره د ټرافیکي پیښو او نورو ستونزو سره مخ کیږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد اوسیدونکي محمد ایوب ازادي راډیو ته ویل کلونه کیږي چې دوی سره د هوایي ډګر د بیا فعالولو او ترې د ملکی الوتنو پیل کېدو ژمنې کیږي، خو لا هم پر کړو وعدو عمل نه دی شوی.
د میدان هوایي باره کې خو ډېر زیات وعده وشو، مخکې تیر نظام هم وعده وکړ، دغه د طالبانو نظام کې ته چې دا وایي دا فعال شي، خو لیکن اوسه پورې چې کوم فعال شوی نه دی. ټول مشرقي خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي.
د ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکو په وینا د کابل جلال آباد پر لویه لاره د موټرو ګڼي ګوڼي، د سړک تنګوالي، لغرونو د تیګو خویدو او د موټرو ټکرونو د خلکو ژوند ګواښ سره مخ کړی دی. د دوی په خبره همدا وجه ده چې بهرنیو هیوادونو ته د سفر لپاره تر کابل هوایي ډګر ځانونه رسول ورته ډیر ګران تمامیږي. حاجی امیر محمد:
د ختیځو ولایتونو د هوایي ډګر بند پاتې کېدل ټول مشرکوالو ته یو رقم څنګه ده. ټول زونونه هوایي پروازونه داسې باندې تر اوسه د ختیځو ولایتونو هوایي ډګر بند دی. په مایفر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ضایع کول او ډیر ځوانان زموږ په دغه لار باندې
د دغه ولایتونو اوسیدونکي په داسې حال کې د هوایي ډګر بیا فعالولو او ترې د ملکي الوتنو پیلولو غوښتنه کوي چې د روان لمریز کال په لومړیو کې په ننګرهار کې د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن ادارې مسؤلینو ځایي رسنیو ته ویلي وو چې په یوه میاشت کې به له یاد هوایي میدان څخه د مسافر وړونکو الوتکو پروازونه پیل شي. د یاد هوایي ډګر د ملکي برخې مشر مولوي عتیق الله وثیق هغه مهال ویلی وو
انشاءالله او عزیز په لاند وخت کې به دا زیری به انشاءالله تاسو واورئ د خیره چې لاریانو لپاره به ترتیب جوړ شي ډېر کار سود ښکاري انشاءالله پاتې دی.
د ننګرهار یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل هر حکومت د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو سره توپیریز چلند کړی دی، خپل ټول وخت یوازې د وادو په ورکولو تیر کړی او همدا توپیریز چلند دی چې دغه ولایتونه په هره برخه کې د آبادۍ او پرمختګ له چارو بې برخې پاتې شوي دي. هغه راته وویل پښته هوایي ډګر کې کابل ته ځي، کابل ته د تګ په لاره کې تل مشکلاتو سره مخ وي، همداراز پریمان او بلری په نورو ولایتونو کې ستر ستر د اوبو او برېښنا بندونه جوړیږي خو د دوی دښتې شاړې پرتې دي او د برېښنا نشتوالي په وجه اوړي او ژمی مشکلاتو سره مخ وي. دوی د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ستونزو ته په کتو باید خپلې کړې ژمنې عملي او هوایي ډګر څخه ملکي الوتنې پیل کړي.
نور بس دی. شکسته سکوت.
سلامونه ستړي مشه نور بس ته پروگرام ته مو زه فريده سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. سبانه بلورز په نړۍ کې د خزو نړیواله ورځ ده. د څلورم کال دی چې په افغانستان کې د خزو ورځ په داسې حال کې رارسېږي چې افغان نجونې پکې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي او افغاني ښځې اجازه نه لري چې کارځایونو ته ستنې شي. نن په نوربسته پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو چې هر کال چې کله دا ورځ رارسېږي که څه هم نړیوالې ادارې د ښځو د حقونو فعالانې او خپل افغاني ښځې د دې ورځې په مناسبت له طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو د خلاصون غوښتنې کوي او له دوی غواړي چې ښځو ته د کار اجازه ورکړي خو په دې برخه کې عملي اقدامات په صفر حساب دي. دا چې ولې په دې برخه کې هیڅ ډول عملي اقدام نه کیږي، ولې طالبان د نړیوالو پرله پسې غوښتنو ته غوږ نه نیسي او افغان نجونې خپله په دې برخه کې چې وکولای شي خپل ژوند پر مخ بوزي، له زده کړو په کور کې پاتې نه شي او وکولای شي آنلاین زده کړو ته لاسرسی ولري، یا حداقل هغه بدیلونه چې دوی کولای شي په کور کې ځان ته پیدا کړل دي ګټه واخلي. په دې خبرې کې مېلمنې را سره شته اورېدونکو تاسو کولای شئ چې خبرونه ته زنګ ووهئ. زه تاسو د ټلیفون شمیرې وایم 00-4-2-2-2-5-1 او 00-4-2-2-6-1. تاسو موږ د ټلیفون شمیرې دی کولای شئ په دې شمیرې خبرونه ته زنګ ووهئ که چېرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي لنډ زنګ ووهئ په تمه پات شئ لدې زه به بیرته زموږ همکاران تاسره اړیکه ونیسي. په خبرونه کې را سره دوه قدر منې مېلمنې او د حقونو فعالانې هریوه روګل افغانه او پلوشه کاکړې دي. تاسو دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلې. اغلې افغان که تاسو ته په پیل کې راشم، دغه ورځ د دوشنبه په ورځ ده چې د ښځو نړیواله ورځ ده او د څوم کال ده چې په افغانستان کې په رسمي ډول باندې نه تجلیلېږي. په داسې حال کې چې په ځینو هېوادونو کې د دې ورځې په مناسبت رسمي رخصتي وي او هغه نور مراسم چې ښځې یا نارینه یې په خپل منځونو کې لمانځي، خو په هر حال چې په افغانستان کې نه تجلیلېږي، خو په ټوله کې د دغې ورځې په مناسبت نړیوال په طالبانو غږ کوي، اعلامې صادروي او د افغان ښځو سره همدردي ښیي. ستاسې په باور باندې په دې برخه کې ولې تر اوسه پورې عملي اقدام نه دی شوی؟
سلامونه نیکی هیلی تاسی تاسی درنی میلمنی تا ستاسی تخنیکی همکارانو تا و پا جمع که در افغانستان در پولو شوزو تا چی دوی پا وجدو که در تاریخ نخ پلا پا دی توانی دلی دی چی در خپل حق جخ پورتا که پورتا کری هم دی دیر محدود بو او نه قانون دانانو او قانون پوهانو او د حاکمیت مدیانو د مسلې ته چې نړیواله مسله وه او دا نړیواله مسله د 19 پیړۍ د یو د هغه تحولاتو جز دی چې د نړۍ د اول و دوهم جنگ په د درشله څخه راوتلې وه او شوزو هم د نونسمې پیړۍ په پیل او په دې پیړۍ کې خپل د حقوقو د لاسته راوړلو لپاره چې هغه د برابري د لاسمزد برابري و د رای ورکول و د دوی د کرامت انساني کرامت پیژندل و او دوی په سیاسي چارو کې د دوی ګډون او برابري ادعاوې درلودې سړکو ته راوتلې او تلفات یې ورکړې قربانیان یې ورکړې چې دا تاسې وخت وي زه به تاریخچه هم لنډه ووایم اما مهمه دا ده چې د دې تاریخچو د ویلو دومره زه طرفدار نه یم مګر مهمه دا ده چې زما په وطن کې څه کیږي زما په وطن کې څه سوي دي دا لاسته راوړنې چې د نړۍ ښځو خپل په مبارزاتو کې لاسته راوړي دي ولې افغانه متقده با ایمانه مؤمنې ښځې باوجود چې د دې په قرآن نی احکامو کې او د نبوي احادیثو کې د دې برابري د کرامت په لحاظ د خلقت په لحاظ د مسؤلیت په لحاظ برابره په آیو احادیثو کې اعلان شوی ده او دې ته د احترام بار بار تماسونه نیول سوی دی په قرآنی نصوصو کې ولی که سیکولر دولتونه و په افغانستان کې هم تاثیر د دینی علماو د شپږمې پیړۍ د تفکر تطبیقولو تلاشونه و او که دینی او فعلا په دې څلورو کالو کې د دې تر عنوان لاندې چې خالص اسلام تطبیقوي او د خالص اسلام تطبیق یې و ملت ته او نړیوالو ته داسې ښکاره کړی دی چې ښځه ناقص ده عقل ده ښځه آواز اورت دی د ښځې شتون په جامعه کې فتنه ده په دې شکل سره دوی خالص اسلام ام ملت ته معرفي کوي او نړۍ ته او ملت د خپل د عقایدو آګاه نه دی ډېر کګه آګام دی ډېر کم د ملا د خولې آګاه دی او که نه دی آګاه په بله ژبه یې ورته بیانوي او د دوی آګاهي د کم آګاهي حالتونه ورته ایجاد
مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځم اغلی کاکړ تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی که تاسو راته وایست لکه څنګه چې مخکې اغلی افغان د خزو د نړیوالې ورځې تاریخچې ته یو څه اشاره وکړه خو په ټوله کې دغه ورځ د خزو د مبارزو د او سختو قربانۍ و په پایله کې رامنځته شوې ده چې اوس په نړۍ کې لمانځل کېږي افغان ښځو هم په دغې نه یوازې تیرو څو څلورو کلونو کې قربانیانې ورکړي دي په ځانګړې توګه هغوی چې وایي موږ د ښځو د حقونو متارزینو وو سړکونو کې اعتراضونه کړي دي او بیا د طالبانو لخوا نیول شوي دي له هغې وړاندې هم په افغانستان کې ډېرې ښځې له تهدیدونو سره مخ وي هغوی چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوو په تېره دوره کې د طالبانو که وګورو هم همداسې وه یعنی داسې نه ده چې په دغې وختونو کې افغان ښځو قربانیان نه دي ورکړي خو توپیر څه ده چې په نړۍ کې د یو ډلې ښځې چې مبارزه کوي هغه رنګ راوړي بالاخره دوی بریالي کېږي چې په نړیواله کچه داسې ورځ په خپل نوم کړي حقونه ترلاسه کړي خو په افغانستان کې که څه هم پرمختګ وشي بېرته بیا شاتګ کېږي ولې
مننه فرید جان تاسو ته واغلې میلمنې ته او خپل ګرانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم مننه او د ښځو نړیواله ورځ هغه میرمنو ته مبارکي وایم کوم چې تر اوسه پورې لا د مبارکۍ مستحق نه دي ګرځېدلي په ډېر تاثر سره ستاسو پوښتنه ډېره وسیع پوښتنه ده ډېره لوړه په لوړه کچه ده چې زه باید دې ته داسې ویم په دې معنا ده چې ډېر توضیحات غواړي په دې مسایلو کې ډېر تحقیقي جنبه لري چې ولې دا کار دلته نه کېږي خو زه به ځانګړې توګه ډېر خلاصه په خلاصه توګه تاسو ته ویم چې مونږ اشاره وکړو چې دا پخوا به اتم د مارچ گرچه په دغه نورو حکومتونو کې زمونږ په یاد پسته د 2001 مودوم نه دغه وختونو کې دا تجلیلېدل په ځانګړي توګه د ښځو چارو وزارت په دا تجلیل او یو نمونه یي شکل به و چې ټولې میرمنې به راتللې او دا ورځ به یې تجلیل کړله. فقط د نړیوالو سره د یو پیوستون په غږ باندې به دا و. مګر اصلي ماهیت ته چې هغه کوم ماهیتونه چې په دغه نړیواله ورځ کې یا د تجلیل دپاره و هغې پلي کېدلو ته ستونزمن و چې ورسېږو هغه حقوقو ته. هغه ستونزې په دې کې وې چې دا د پخوانه همداسې وې. هر ازادي هر پرمختګ چې زمونږ په هیواد کې راغلی دی نو مونږ هم داخلي دښمنان لرو هم نړیوال دښمنان لرو. داخلي دښمنان زه هغه ته وایم چې په نړیوالو باندې ځانونه خرڅ کړي او دوی نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راولي یا د سولې طرفدار اوسي. بل یو زمونږ یو ټولنه یو سنتي ټولنه ده او وروسته پاتې ټولنه ده چې متاسفانه دا یا وروسته پاتې کړل شوي دي یا وروسته پاتې وه. دوه علتونه دلته لري چې ولې نړیوال نه غواړي چې زمونږ ټولنه پرمختګ وکړي او مونږ نه پرېږدي چې د پرمختګ د لارو دپاره زمونږ ته خنډونه پیدا کړي. یو بله خبره دا ده چې د ښځو د حقوقو دپاره او بل دا جنګونه چې په مونږ راغلي دي په هر شپږ اووه کاله کې چې مونږ لږ د ارامۍ خوب کړی دی یا خوب هم لیدلی دی واپس بېرته په شا راغلی. سو دلته د ښځو حقوقو مسله یوازې داسې ځانګړې نه ده چې د ښځو دپاره ده. دا په افغاني زمونږ د هیواد پورې ده. که زمونږ هیواد کې ارامتیا رایي وي سوله وي خو ښځې به هم خپل حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي. که زمونږ هیواد کې د تعلیم کچه لوړه شي او نارینه او ښځه دا یوازې په دې پورې تعلق نه لري چې ښځې یو طرفه خپل سطحه د تعلیم لوړه کړي او نارینه پکې نه وي. دوی سره مستقیما ونډه نارینه هم لري په افغانستان وګړي هم لري ورسره چې دوی سره یو ځای پرمختګ ورسره وکړي. ځکه دا خو په یو وزر باندې پرواز نه کیږي الوتل نه کیږي. نو په دې اساس باندې د نارینه ته هم دا لازمه ده چې پوشي چې د ښځې حقوق څه دي. نو که دوی چیرته دا خور خبره تر ازمه په تاسف سره چې دی اشاره وکړه چې د علماو نظر یا د اسلام د لحاظ نه ویل تاسو دې ته وګورئ چې د اسلام د تر اوسه پورې د علماو یو متحد نظر نه دی پیدا کړی چې دا یو عالم د دین زمونږ په یاد چې دغه او پنځو سم د کودتا نه را په دې خواته او تر دغه ګړۍ پورې هغې هم علماو به ویلې چې او دا دموکراتیک نظام دی ښه نظام دی. مثال له خبره تاسو هغې دا تاییده و ښځه باید لاړې شي ښځه باید سرلوڅې وګوري. خو هلته مسلمانو هغه ملا هم مسلمانو که شوونه اسلامي کړه هغې ولې خیر اجازه ورکوله. هغې داسې ویلې دې کرنی صاحب په حکومت کې یا دې کې راغلل هغه وخت کې داسې اعلان شو چې او یا دا دې خواته چې دا د نور حکومتونه راغله اسلامي حکومتونه را بیا دې ویل چې او کنه سمه ده دا مسلمانۍ ده زړو کې دې په سر کې په حجاب دې وکړي او دغه اسلام دې او مکتب ته به اجازه ورکو. اوس بیا دا حکومت راغې دا وایي چې نه د حجاب سره هم تاسو ته اجازه نشته. نو تاسو فکر وکړئ چې هغه د فارسي کې دی چې وایي دا په اسلام کې خدای نه خاصه عیب دی که په دې خلکو کې عیب دی دا په حکومتونو کې عیب دی او که یو زمونږ په ټولنه کې یا د ټولنې د سواد یا د تعلیم تاسې ټیټوالی یا د علمي ټیټوالی کې دا علماو کې دا عیب دی چې یو متحده نظر نه ورکوي د دې په مورد کې. بله خبره دا ده چې ولې په هر رژیم کې ښځې د خپل د حقوقو نه محرومې پاتې شي. دا ډېره زړه تحقیقي جنبه لري چې متاسفانه مونږ د جنګونو نه ډېر متاثر شوي یستو او نشو کولی چې زمونږ خپل پرمختګ ته مونږ ورسېږو. زمونږ په ټولنه کې جنګ وروسته پاتې کېدل دا تړلې دي زمونږ د صلح نه راتګ دا تړلې دي د ښځو د ژوند سره او د ښځو دپاره د حقوقو د نه رسېدلو دپاره. اوس مبارزه همیشه د ښځو د خوانکه یو ځانګړې داسې مبارزه وشي چې ښځه راپاڅېږي. اول ښځه په یو کور کې ورور لري، پلار لري، مور لري. فکر کوي یوه مور ده مګر ورور، خور، پلار، نارینه. زمونږ په ټولنه کې نارینه په کور کې د ژوند ملګري نه نیولې تر اوسه پورې هغې ته میړه خطاب کوي، هغې ته خاوند خطاب کوي. تاسو فکر کوي چې د میړانه او د خاوند دغه مسله، دغه کلمه دوی ته څونه با ارزښته ده، څونه لوړه ده، ځکه د دوی بې اجازې د مکتب ته نشي تللی، دوی بې اجازې سبق ته نشي تللی. یو کشر ورور ته لالا ویل کېږي، دا ډېر اوږده مسله ده. ولې یو ورور همیشه که کشر وي په کور کې حاکمیت لري، وایي او زه خپل خور ته د سبق اجازه نه ورکوم، درس ته ځلي، تعلیم ته ځلي. دا وروسته پاتې کېدل ډېر اوږده سلسله لري. هر پرمختګ په زمونږ پرمختګ کې موږ سره ورونه، خویندې، کورنۍ البته دی نه زمونږ پرمختګ وروسته پاتې کېږي او یوازې په تجربې نه کوو. او دا مبارزه په کور کې یوه ښځه یوازې نشي کولی که کور کې ورسره کورنۍ هم نظر نه لري.
مننه کور ودان. اغلی افغان که تاسو ته راشم، اغلی کاکړ اشاره وکړه چې نه زده کړه یا دا چې ناګاهي د نارینه او د ښځو دواړو د ښځو د حقونو نه د دې سبب شوی ده چې په افغانستان کې ښځې نورې هم شاته لاړې شي. په تېرو شلو کلونو کې که چېرته وګورو، په افغانستان کې د نارینهو تر څنګ ښځو تعلیمونه وکړل او زده کړې وکړې، تر ماسټرۍ او دکتورا کچې پورې ورسېدې، ښه قدرونه مو درلودل. که څه هم اوس له افغانستانه ډېرې بهر دي، خو زده کړې دوی کړې دي او په دې پوهېږي چې د ښځو حقونه په اسلام کې څه دي یا له اسلام نه په نورو بشري قوانینو کې څه دي. دلته دا تاسو مخکې یادونه وکړه چې اسلام په بېلابېلو ډولونو تفسیر کېږي په افغانستان کې، او دغه تفسیر نارینه کوي، یعنی د ښځو د حقونو په اړه باندې نارینه نظر ورکوي. که هغه عالم د دین ده نارینه ده، که هغه په کور کې پلار ده هغه نارینه ده، او که هر څوک وي، خو د نارینه له خوانه د یو ښځې د حقونو، د هغې د کړنو، د هغې د زده کړو په اړه خبرې کېږي. ولې دغه د تیرو شلو کلونو ښځې چې پوهېږي حداقل زده کړې کړې دي، په دې برخه کې په ټولیزه توګه باندې کار نه کوي چې کار یې نتیجه ورکړي؟
یو ځل بیا سلامونه. نه فکر نه کوم چې خبر دی هغه آگاه شزی، خو د طالبانو او د دی عقید افراطی تفکر څخه بهر تللی دي، او په بهر کې هم دوی مصروف دي، محافل ایجادوي، خپل مبارزاتو ته ادامه ورکوي. داسې نه دي چې دوی دغسې ناست دي. اما داسې ته شلو کالو یادونه وکړه، په شلو کالو کې واقعا په تحصیلي تعلیمي لحاظ باندې ډېر پرمختګونه وسوه، باوجود چې کېدای شوای تر دې هم بهتره. اساسات بنیادی تغییرات راسي، بنیادی یو د سطحي پوقاني دي چې چوي، اما بنیادی دی بنیادی اساساتو ته د افغانستان په اوږده تاریخ کې هیڅ توجه نه ده شوی. توجه که سوی مثلا تاسی امان الله خان دوره د ملک سرایا تلاشونه د شوزی پاکله تاریخ یو بور وکی، اگه ده چا پا واسطه را او پرزول سوله، ده ملا او ملایی عقیده پا واسطه. دلتا ساسی ملمانی و فرمایله چی د افغانستان دشمنان د مر خپل دشمن خپلیو، موږ ځان ته قناعت ورکوو چې ګواکې بهر هېوادونه موږ انکشاف تحول ته نه پرېږدي. دغه مسله ځان ته موږ قناعت د دې خاطر
وبخه. اغلی افغان، دلته یو خبر یادم، ستاسې په باور باندې چې افغان نارینه د افغان ښځو دښمنان دي، بهرنی دښمن نشته؟
نه، دښمن خطاب خو نسم کولی. اغه دا دی چې موږ د شپږمې پیړۍ د عربو په تفکر کې د جاهلی جامع لا پاتې یو.
مگر هغه ته موږ کوشش نه دی کړی، نه د دین آگاهانو علماو، نه سیکولرستانو، نه ریسرچو تالیف و تحقیق د افغانستان ته د دغه جامعې د بنیادی اساساتو د ایښولو لپاره کار نه دی سوی. اصلا علما د دین باور وکړي په د طالبانو کې بیخی کم کسان به په مفهوم او معنا د یو آیې چې هغه رقم نازله شوې ده پوهیږي. زه متیقن یم چې نه پوهیږي، په دې چې زه په ډیرو ګروپو کې دغه مولوی صاحبان د شیخ په واسطه د مولویانو د مفتیانو په سطح را سره دي، باور وکړي سوال ته جواب نسي ورکولی. یعنی متیقن اوسه، زه باور وکړي قسم په د روژې په دغه مبارکه ورځ درته اخلم. دوی خپل آگاه نه دي. هغه ملا چې په مسجد کې ناستې خطبه کوي او ښځه ناقص د عقل بولي او د ښځې په هکله ډېر بد بد الفاظ استعمالوي، او دوی په منبر کې لا اجازه لري د خلکو د امام په شکل سره دی معاش ورکول کېږي، وخت چې هغه د جامع د الله څخه وروسته خلقونکې ښځه ده. انساني خلقت ښځې په دې دنیا کې دا ښځه ده چې تولد کوي، ښځه ده چې تربیه
کوي. اما دغې موضوع ته افغان سبکه تاثیر ته وایست، ولې افغان نارینه که مثلا د نورو حقونو نه خبر نه دی، تعلیمی نه ده کړی، یا په یو ډول نه یو ډول ځپل شوي، جګړو شاته پاتې کړی دی، خو دغه موضوع خو واضح ده، ښکاره ده چې دوی له یوې ښځې پیدا کیږي، یوه ښځه دوی نړۍ ته راوړي او همغه ښځه ده چې د دوی پالنه کوي. خپلې مور ته به قدر ورکوي خو په څنګ کې په ښځې به وارونه کوي، ښځه به وهي. فکر کوي چې دا بیا هم په زده کړو ته راګرځي دا موضوع؟
طبعاً. ولی زه داسې وایم چې دا ښځه خپل پاک نه ده پوه، د انسان په صفت دا خپل پاک نه ده پوه. زه ډېر مثالونه لرم چې لازمه په رادیو یا په میډیا کې نه غواړم چې داسې مثالونه ورکړم. ښځه خپل د خپل ریشه په تیشه باندې وي. یو خو کلتور خو به یاد کړم چې کلتور هم د دینی عقایدو تر فشار لاندې خورد خمیر سوی دی. د پښتني کلتور کې ښځه د باندې کاکا راوتل، په ځکه کې هم کار کوي، په پټي کې هم کار کوي. چا د دې ته نه دي ویلي چې ټکری دي داسې او هغه لکم دي. دا ته کوچانو تاسې مثال ووي، دومره شاقه کار چې ښځه کوي نارینه نه کوي، هلته پیتاوي ته ناست دي. مهمه دا ده چې موږ دینی عقایدو او شاته پاته عقایدو چې هغه شاته پاته عقاید نن تر اوسه له موږ په شا انتقالوو، دې ته موږ کار نه دی کړی. قانون کار نه دی ورته کړی. د په ظاهر شاهي دوره کې ایجاد د اساسي قانون سو د امان الله خان په وخت کې، هغه د تطبیق په څلوېښت کال کې د ظاهر شاهي دورې ډېر ښه آهسته آهسته مخ ته ولاړي. تاسو د شلو کالو یادونه وکړه، په شل کاله کې مرکز کې تحصیلی مسائل شمخت تللی دی. قرات و قصبات پا آگالا نوا. زموش مشکل وست چه داغا توک چی پر قدرت دی، زموش ستونز پا داغا کسانو که دا چی وست پا قدرت دی چی دا کل و باندو تا خراغلی دی. غیل سپارا چی پا ریل که ورطا پرتاوا و زانی پر زنگوی پا معنا و مفهومی نپایدل، اولارا دا کورا مدرسه و اقانیا مدرسه تا التي غير الروايات إلهي أحكام لا ندير تدريسي، فقط رواياته كي فقه وشريعة ترينوان لاندي أغير كريدة أو أغير كنو راسي خطبا طبعا باباوي ده وشزيته أغير ده شزة بجاهلي جامعكي ده عربو توزيع كريدة ودويته ألدات شي شزة بديت يوزرو سلورس أو كالكي فمختلفو ټولینو کې مختلف انکشافات په وجود راغلي دي. نو ته ولې ته خپله په ذریعې موټر کې کښېنې د ټکنالوژۍ څخه استفاده کوې د نارینه په صفت، مګر ښځه په شپږمه پېړۍ کې وینې؟ دې ته کار نه دی مسؤولانه کار.
معززی ندی اون ندی فرمولیتیت او د وبود په قانون په شکل کار ورته سوی دی چې هغه بیا هغه والا بیا یو شکل یو مشکل پر راغلی دی هغه بیا تپه درېدلې ده بیا بل تفکر راغلی دی زموږ د نارینو څخه تاسې ګیله مه کوئ هغه خپله په ستونزو کې اخته دي اوس تاسې په دا څلور کاله کې وګورئ ژیرې دې اندازه کوي وایي ته څونه ژیرې د تر مټ راوتلې ده که نه ده راوتلې نارینه دې کله هغه ناګا نارینه چې هغه ته انسان په حق نه پوهېږي خو طبعا اول خپل په حق نه پوهېږي دی خپل حق داسې بولي چې مانا زه نارینه یم په فزیکی لحاظ قوي یم تر ما چې نو کې په قوت کې ضعیف دی هغه باید تر خپل فشار لاندې کړم وخت چې دته دغه نه دي پوهول شوي دلته مور ملامته ده مور خپل ښځه ملامته ده چې دا چې خپل حق نه پیژني دې ته اجازه نه درور کول شوي او دې تلاش نه دی کړی په خصوص تاثیر کرده ښځو دوی باور وکړي ډېر تر شکنجې لاندې دي نظر و د کلو ښځو ته د کلو ښځو خو هغه ژوند خپل منلی دي مګر د تاثیر کرده ښځې نه هغه ژوند منلی دي نه د مډرن ژوند خاوند شوي دي
مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځم اوریدونکو راخلو بیا به اخلي کاکر دا ورشم نمبر ته واخلې لکم زې مو اړیکې نیولې ده
چالس خوري وې لکه پرلې چې روان لګولونو سره سمره خاسته کاری جنې د کتابونو سره تاسو تاسو ټول اوریدونکو او تاسو دواړو درنو مېلمنو ته سلامونه وایم زه همیشه مبارز در سران له پاکستان
ستړی مشه همیشه مبارز له پاکستان بخیر راغلی پروگرام ته سبا نه بل ورځ د مارچ ته مده خزو نړیواله ورځ ده تاسو ورته څه ماده گینی ولې د دې ورځې منځلو ته
سال خوري بد به پاکستانه به زور تم زه خوشاله سم چې زه د ازادي رادیو سره حواله اړیکه مې ده هغه په داسې خبرونه کې چې هغه زموږ پر حقونو ده او شال خوری ز دی باندې زیات خپکیږم ځکه ما دې لپاره کالم وکړ زنه پویږم چې دا ورځ مونږ ته سړی نه پرېږدي کنا مونږ ته خځې نه پرېږدي دلته که زه وګورم ځکه زه افغان کډواله يم پاکستان کې ژوند کوم دلته د خوځ د حقونو د خوځ د ورځې په جنوم هیڅ یو ورځ نشته ده ځکه سړی نه پیژنې او خځې نه پیژنې یو معاشره کې چې تعلیم نه وي حالته د خوځ حقونه د خوځ ورځ اغه نه پیژندل کیږي نو زه دی باندې
مبارز خوره تاسو د پاکستان کوم برخې نړۍ کې نیولې د څومره وخت کیږي چې پاکستان کې ژوند کوي
زه کوټه کې ما بلوچستان کې زمونږ تقریبا 15 کال کېږي چې دلته کډوال یو
خوندزی او تالته خو به اجازه وي چې جونې لاړ شي خوندزی خو به وي خو دا چې کلتوري ستونزې تومره دي د دې په اړه ته وایا
نه سال خو دلته به یو سکول هم نشته ځکه زه یو کیم کې ژوند کوم او د دې ځګي سړی اوس داسې شوی دی لکه افغانستان کې چې اوس کوم نظام روان دی او دغه ځکه دلته یو حکومتي ځکه حکومت نه دی ورته جوړ کړی دلته د انسانانو اقتصاد ډیر کمزور دی هغه نشي کولای چې ښوونځی جوړ کړي خپل مالی لګښت باندې او زما دی باندې ځکه زما زیات زړه درد هم کوي چې مونږ ولې بې تعلیمه پاتې شولو دلته اجازه ورکوي سړی ورکوي چې ښځې لاړ شي جنکۍ لاړ شي تعلیم ورکوي خو دلته جوړ شوی نه دی
یعنی ستاسو په سیمه کې که څه هم د زده کړو اجازه شته خو نجونې ښوونځي نشته کورنۍ وضعیت په اړه راته ووایه په کورنیو کې د پلار ورور نورو برخورد څنګه ده په دې سیمه کې د خلکو د ستا شاوخوا چې دي یا خپل تا سره په کورنۍ کې د نارینه و برخورد په ټوله کې دې سیمه کې چې تاسو یاستئ څنګه ده د ښځو سره
دلته صحیح دی د خوځ سره د سړیو چلن زبر د ټول خبره نه درته کوم د اکثره کورنۍ خبره درته کوم زمون کور کې خوشحال دی خوځ باندې کومه پابندی نشته دی او اوس زه په دې ویاړ کوم چې سړی لږ په هاشي وي چې خزم تعلیم کول شي خو زه اوس دلته شال خورې د کیسه شروع شوه چې هر کور کې یو استاد شته دی یو کلی کې یو استاد شته دی چې هغه جنو کوي ته زده کړه ورکړي دام د سړیو په مرسته
د کومه برخه کې ورته درس وایي کومه برخه کې ديني درس ورته وایي کنه دا نور اسري علوم ورته ورزده کوي
ام جنی ورتوای ام دا نور ورتوای سال خو ری دشه دی چې دلته خزه دی باندې نه پویږي چې کله یو ډاکټر ته لاړ شي او هغه دا دوا ورته نوښته کی دا کوم فرقت باندې چې دا لیکل کیږي په دی باندې نه پویږي دا بیا زیو چاته ښکا او چې وېدا سشي راته لیکلې دي نو دی باندې اوس ځکه هغه د پخوا په څیر ستونزې ډېرې نشته دی او دلته هم ډېر ښځو باندې ډېر ظلمونه کیږي او ښځې د ډېرو ستونزو سره مخ دي ځکه د دوی غږ څوک نه اوري او زه وایم چې زه دا ستاسو نه مېلمنو نه یو داسې پوښتنه کوم چې ولې یو ښځه پښتنو کې نه راپاسېږي دا ښځو ته ولې زده کړه نه ورکوي د دوی مشري ولې یو ښځه نه اخلي ولې سړی ته د دوی مشري ورکړل شوې ده
مننه مننه کور ودان غلی مبارز حتمن ساس پختنه بزه هم د شبا لاغلی ککړ وکړم کور دی ودان چوندې وسې چاړي کدنی ولی وو خبرې در سره وکړي بل اوریدونکو به روس سره واخلو ز باغلی ککړ ته ورشم چې دغه پختنه ورنه وکم غلی ککړ ک تاسو سره یاستې د مبارز خبرې مو اوریدلې ساس جواب ورته څه دی چې ولې د خزو مشري او یاد د خزو د تعلیم موضوعات او مشري خزي ولې په لاس کې نه اخلي
من نه او ما د دې خور خبرې واورېدلې او ژلپورې وي په ژلپورې خبرې وي واقعیتونه دي زمونږ د ټولنې موږ مخکې په تاکید سره اشاره وکړه چې د افغانستان وضعیت سیاسي بدلونونه او دا کم تغییرات چې د حکومتي چارواکو کې راځي دولت کې راځي سیاست کې راځي دا مستقیمه اغېزمنه ده په کورنۍ باندې په ښځو باندې دا یو اړخ دی د دې لپاره مګر خور ته باید ویم چې په خوا به ولې به دا کارونه په هر کلي کې دا زمونږ په یاد چې زما د خپل کوچنیوالې در په یادوم د کلي د ژوند یوه قصه ده چې زمونږ نیا به یې مشرقه وله زما نیا ښوونځی نجونو ته پرانیزو په خپلو پیسو باندې یعنی شخصي لګښت باندې چې زمونږ ځمکه خو دا فرق دی چې اقتصاد د چا څومره دی څومره امکانات د ژوند لري ممکن زمانیا دغه امکانات د ژوند لرل چې خپل هغه یو سراچه متویلې یو کور متویلې چې هغه نجونو دپاره اختصاص ورکړی او تعلیم دپاره درس ورته ویلې او مشري هم کوله ورته او بې پس د هغې نه د دولت نه اجازه وغوښتله چې د نارینه و تر څنګ د هلکانو تر څنګ ځانګړي صنفونه باید په رسمي توګه نجونو ته واد شي دا د کلي قصه وه دا ما ځکه پخوا اشاره وکړله چې جنګونه او تاریخونه زمونږ د دې کلي ژوند او هغه وخت هم د کلي ژوند نیامه هم د دینی عالم هم و مګر ولې دا کار وکړو دا خو موږ پوره تعلق لري چې کوم کورنۍ څنګه خپل اولاد روزي او یو رقم روزي د ښځې او د نارینه په منځ کې یعنی تاسو تل کاله د مخزه تاسو دا قصه کوم چې د امان الله خان په دوره کې زمانیا قصه کوله چې ما ته به استادان راتلل د کابل نه او زما به په کانال کې دا درس لستو او زه به تعلیم وشم هغه کورنۍ خپل زوی او لور ته یو رقم تعلیم ورکو او د دروازه د تعلیم به دواړه ته یو رقم خلاصوله دا خو کورنۍګانو کور تعلق لري چې څومره زده کړې ته توجه ورکوي څه پوهیږي څونه لوستې دي مخکې خور اشاره وکړله چې فرض کوم دا خبره وکړله وای چې یو سفاره به نه لوستې د قران یا په صبر نه پوي مګر هغه به خزه ته د ناقص العقل ګمان کوي مګر دا په دې پوي نه دی دومره نادانه دی چې دا د چا زوی دی د کوم مور نه پیدا دی خپل مور ته هیڅوک ناقص العقل نه وي نو تاسو پوه شئ چې دغه څه خلکو سره دغه څه ټولنو سره دغه څه ناسته ولاړ خلکو سره دې ته تعلیم نه ویما تعلیم دې ته نه وي دا ځاز مونږ به تعلیمي ده نو دغه څه خلکو نه په کلو کې به یو څوک ورته ناستي دغه منځ ته څوک ناستي دا غمون چې ورته یو دی خطبه کوي ورسره څوک نه څوک ټول نارینه ناشته زمونږ خزه خو مسجد ته نږدې نارینه ورسره دي دا نارینه هم دا خبره اوري آیا نارینه په سیدلې دي د دې سره استدلال کړي دي یو نارینه را پاسې دو مبارزه یو کړ و درېدل وی ویل چې تاسو ول خزه ته ناقص العقل وي ول زما مور ته دا خطاب کوي ول زما خور ته دا خطاب کوي ول زما میرمن ته دا خطاب کوي دا هفته را پانسیدل څه چې ویل چې نارینه او میرمنې د دواړه د وزرونو یو باید که دوی ښه تعلیم وکړي او په ښه علمیت آراسته وي ښه ښځو ته حق ورکوي، په کور کې حق ورکوي، په سارا کې حق ورکوي، د تعلیم حق ورکوي، په اصولو برابر. موږ پرمختګونه وکړل، قوانین جوړ شو په افغانستان کې. کوم قانون پلی شو؟ کوم قانون پلی شو په افغانستان کې؟ حتی دا د مونږ د صحرا نه ونه وتلو، هغه کلو کې چې جنګونه پاتې وو هغه هم داسې پاتې شو. ځکه ویم چې دوی کې د نړیوال رول هم موږ سره وو. کوم کلي چې وروسته پاتې پاتې شو، مبارزه یې ورسره ونه کړله. نارینه ورسره ټوپک ښځې د دې ښځې ته وایي چې ته مبارزه وکړه، په څه شي مبارزه وکړې؟ هغه چې غټ نه شي وچتولی وایي ته ګناهګارېږي که زما په مخ کې دی غټ چې کو پورته دی کو. هغه حق ورته نه ورکوي چې آواز پورته کړي. هغه حق نه لري چې ووایي چې زه خو اوس د تعلیم حق لرم، دې وخت کې ما مه وعده وایي. دا کار نه لري. د پلار په مخ کې پلار دی، حقدار دی چې تا ورکي، هر چا ته چې ورکوي. نو څنګه دلته مبارزه صورت نیسي؟ مبارزه په هغه وخت کې کېږي چې نارینه او ښځه تعلیم ورسره وکړي. یو ښځه تعلیم وکړي پاتې کې مبارزه کوي، خو همیشه د ستونزو سره مخه ده. موږ تاسې ولیدل چې موږ تعلیم لرو، موږ هنرمندان موږ لرل، څونه موږ د هر هنرمند هغه ورو چې ما په خپل کور کې مبارزه پیل کړې ده. زه وهل شوی یم، تکول شوی یم، مګر زه بیرته خپل لاړم. دا یو نفر دی، یو ټول، مګر همدا ښځو همدا زموږ ټولنه هغې ته بد ویلي دي. ځکه چې ټولنه د دې ته اماده نه وه، زمینه یې مساعده نه وه، کلتوري مسایل ډېر پراخ وو. زه د ښځه مخ د لیدل اوس شرم ښکاره کېدو، مګر په باندو کې په کلي کې شرم نه ښکاره کېدو. دا زموږ د وروسته پاتې وجه ده چې دلته زمینه مساعده دي. وخت، زمان او هر انقلاب ته، هر تحول ته یو قرباني غواړي. چې دغه قربانیګانې چې په یو مقصد زمانی کې زموږ په هیواد کې شوي دي، بیرته زر سرکوب شوي دي او ډېر زر غټل شوي دي، وهل شوي دي او نه دی پرېښی چې پرمختګ وکړي.
مننه کور ودان د دوه اورېدونکي راخلو. بیا به غلی افغان ته ورشم. نومره ته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې.
سلامونه تا او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته وایم خدای دې وکړي روغ جوړ بس.
سلام شه اتل صاحب، هلمند نه بخیر راغله. مهرباني نظر دی اورو.
خدای پاک دې مان قبول کړه. پر دې سال خور مخې د دې پر موضوع وغږېږم. یو خوش خبري تاسو ته در کوم، اورېدونکو ته در کوم چې د اسلامي امارت په طرف څخه خورجانې د څه مدته مخه دغه نشتاسي و د مایوبین د خور او غریب مسکینان خلک نشتاسي و نه د نیکمرغه هغه ته 15,000 افغانۍ ورکړلې. موږ ډېر خوشاله یم نن دوی ځنې خدای پاک دې وکړي چې په هر ولایت کې خورجانې د مایوبین او کندو ایتمان سره کومه کوسي خورجانې. نو دا خوش خبري هم د سر شریکول را به سم موضوع ته
مهرباني مننه.
خورجانې لکه میلمنو چې خبرې وکړلې، سلامونه ډېر ورته وایم. موږ خپله د تعلیم طرفدار یو. پر دې سال خور ته شاید ستاسو همکاران شاهدان دي چې د بېلابېل رسنیو د طریقې موږ د خپل حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې که د پانتنو دروازې، که د ښوونځي دروازې خلاصې کړي د خوندو پر مخ. پر دې سال خور موږ هم بې اجابه تعلیم نه غواړو. قسم په خدای که زما په شمول سره نیولې یو افغان بې اجابه تعلیم یا وغواړي چې دلته مو د کور بغل ته خورجانې چې د شریعت په نگاه کې نه، موږ نه غواړو.
اتل صاحب، په بخښنې سره، دغه موضوع هر نارینه افغان چې کله زموږ خبرونو ته یا نورو ځایونو کې چې ما د دوی خبرې اورېدلې، موږ شرعي تعلیم غواړو. زه نه پوهېږم چې توخی صاحب هم همیشه په همدغې موضوع باندې تمرکز دا وایي چې موږ شرعي تعلیم غواړو. په افغانستان کې خو ټول نجونې په څادر کلک په سر و، تور کالي اغوستل، ښوونځي بیل و او ډېر په پخو شرایطو کې ښوونځیو ته تللی. ستاسې هدف دغه شرعي تعلیم نه نور څه ده؟ څه رقم ته شرعي تعلیم؟
پر دې سار خور زه دغه موضوع ته راتللم. ګوره، ما په شمول یو افغان بې اجابه تعلیم نه غواړي چې بې اجابه دې خور لاړ شي خورجانې. وز ما خپل پر حکومت باندې دغه غږ دی. پر دې سال خور دغه د هلمند په ولایت کې زه ګرځم، قسم په خدای پر درجم، په خوله د درواغجن د خدای دښمن دي خورجانې. بې ایمانه سړی به درواغ درته وایي. په دغه ښار کې دا اوس هم خورجانې لسمخې ښځې ګرځي. ته په خدای باور وکړه که یا مخ پټي یا مثال د خبرې دغسې د شریعت پر چوکاټ برابرې جامې اغوستي. ما پر حکومت دا غږ دی که چېرې تاسې وایي چې مثال د خبرې د خوندو پر مخ پانتنونه او ښوونځي باندې.
اتل صاحب، په بخښنې سره، تاسې همدلته اوسئ، مه ځئ. افغان صاحب، دغه خبره چې اتل صاحب کوي چې موږ نارینه غواړو ښځې تعلیم وکړي خو په شرعي لحاظ باندې، ولی دلته دا تصمیم بیا نارینه د افغان خزو لپاره نیسی؟ دوی وای چې خزی په بازارونو کې مخلوصی ګرځي. فکر کوي دغه ډول تصمیمونه که افغان نارینه د خزو لپاره ونیسی دا ټولنه به راسمه شي؟ لنډ دوی ته که ځواب ورکوي. افغان صاحب زما غږ لري؟
بله
ستاسو غږ لرم. سوال مزمات وکړئ. سوال ستاسو پوښتنه مو واخیسته که به تکرار کړم؟
نه وام مسله دا چې دی د زموږ ټولنې ته دغه مسله د منبر د خوا تلقین شوې ده چې حجاب دی دی ورشي د حجاب آیې چې په اتلسم کال د نبوت اتلسم کال یعنی اتلس کال د محمد صلی الله علیه وسلم د نبوت تیرېده اولین آیا د نور د دیش او یو دیش د حجاب آیا نارینه او ښځه ته راغلې ده او نه پنځوس سمه آیا د په دغه ځان پوه کړي چې هلته حجاب اصلي فلسفه څه ده دغه څه چې دي پر سر دي ولې عربو به پر سر باندې د لمر په خاطر یو قسم ټکري اچول چې اوس د عربان دروسه دا چلکار تري و آیې امر دی چې دغه مو پر غاړه راکش اوس دغه ورور چې غواړي چې ښځه مخ پټ کړي د چا سي پټ کړي ستا سي پټ کړي خو ته مې مسلمان یې کنټرول پر ځان لري الله پروردګار حکم درته کړی دی چې سترګې دې کښته واچوه چې یو ناخواله دې ولیدله نو ته ولې یو د بشري ټولنې نیمایي برخه ته د ځانه پټیې چې ته پر ځان کنټرول نه لرې نو تا ته خو حکم سوی د الله چې ته سترګې کښته واچوه ته مه ګوره ناخوالو ته او ته ښځه د تعلیم څخه دغه کوې چې هغسې اجاب وکړي چې ستا خواسته ده ته تور کپنونه پر ځان سترګې راوباسي نو د حضرت محمد په وخت کې عینکې چیرې وې تور ټکري چیرې وه دسکشې چیرې وې ته کښېنې پر اوښ نه کښېنې خو حضرت محمد حضرت بیبي خدیجې پر اوښ کښېناستې ته په زرعي موټرانو کې کښېنې اما ښځه اخلي په شپږم قرن کې د عربو د جاهلي کلتور تر لاندې پرې باسي نو تا خو دوه یعنی اسلام په دا اوږدو کې د یو زر څلور سوه کالو د افغاني جامعې د مسلمانې جامعې د کلتور او عنعنات سره زه خو که دین د اسلام و عربو ته راغلی دي
مننه اتل صاحب اوس که تاسې راته وایاست تاسې یادونه وکړه چې تاسې غواړي خویندې باید مخونه پټ کړي او د اوسني وضعیت ته مو اشاره وکړه کله مو لوستی دی چې څومره تاسې د یو نارینه په توګه حق لري یوې ښځې ته ووایي چې مخ دې پټ کړه دا صدر داسې واغونده دا کالی داسې واغونده یا په قرآن کریم کې ورغلي یاستې دا مو مطالعه کړې د هغې نه بغیر په بل کتاب کې مو لوستې ده چې داسې غوښتنه لري لکه ذهن کې مو دا فکر کې مو ده
پر دې سال خور واقعاً که دا خور چې خبرې وکړې ګوره زه خپل حقیقت خبره کوم خورجانې په سوال او جواب دسې په دغه کې ورسره وایم نبی علیه السلام یو حدیث دا ماته وایي چې نبی علیه السلام ښځو ته داسې دغه ویلي دي درس یې ویلي هغه زموږ په غومبرو موږ ایمان ته راوړي دي خورجانې هغه چې به خوندو ته درس او تحصیل ورکوي د پردې شاته دې ورکوي خورجانې نو دا څنګه وایي چې مثال د خبرې ایجاب اصلي حکم د ایجاب دی پر دې سال خور زما پر حکومت دغه غږ دی دغه زما په موضوع پر دې سال خور ستاسو هم سر نه خلاص مال که چیرې خوندې لس مخې په شارو کې ګرځي نو خو څه برخې اوسه خورجانې هغه دې هم بندي کړي هغه نه بندوي نو بیا پوهنتونونه او ښوونځي ولې بند کړي دي خورجانې که چیرې په شارو کې لس مخې ښځې ګرځي او
زما هدف دا دی چې تاسو د یو افغان په توګه د یو افغان نارینه په توګه باندې په همغې ټولنه کې ژوند کوئ او دا غوښتنه لرئ له خپلو خوندو چې کله کور غوښتنه لرئ او غواړئ او دا فکر کوئ چې باید کله یوه ښځه له کوره وځي یو نجلۍ له کوره وځي که هغه مکتب ته ځي که هغه بازار ته ګرځي که هغه هر ځای ته ځي تاسې دا حق ځان ته ورکوئ چې د هغې په اړه پرېکړه وکړې ورته وایي چې یا مخ پټ که یا مخ لوڅ که زما پوښتنه دا ده چې کله تاسې دا لوستې دي چې تاسې د یو نارینه په توګه دا حق لري چې یوې ښځې ته ووایاست چې دا مخ پټ کړي پټ نه کړي په دې مقاله مطالعه کړي
بس په خپل خورجان دا حق نه لرو بالکل دا موږ علما و راته ویل زمر بشرام دا خورجان موږ هیڅ خور دا حق نه لرو چې ورته وایي دا غلار پیدا پر غلا کوي
یعنی تاسو د علما او د خلی نه ورېدلې دی خپل مو قران شریف نه د لوستې ترجمه مونږ نه دا کړی هم دا سیده کنه
خورجان د علما او د خلی ز ما خپل پلار غټالم دی ورونه مې غټالم دی خورجان موږ حق نه لرو چې خور ته ورته وایي لیکن اسلام په چوکاټ کې چې اسلامي حکومت خورجان هغه دا حق لري چې خدای خور مخه ونیسي چې دغه خیر او ګرځي هغه هم د امر بالمعروف دله دا د ورته
تاکي نه نه زما پختنه مشخصا تاسو ته دا تاسو خپل نه دلوسته کنه
دیا مرګ دروازه
خورجان خپل نه دلوي مننه کور ودان ژوندۍ اوسې تل صاحب چې راغله پروګرام کې د ګډون وکړو هغه له بلوریدونکو ته وخت نشو ورکول ځکه چې زه باید د پښتنې جواب له هغه کاکر نه وپوښتم هغه کاکر کته سره ته وایي خبرونه وختم کم ده یوازې تل صاحب نه ده چې دغه ډول فکر لري دغه ډول غوښتنه لري وایي چې ما د علما و نه اوریدلې وایي چې زما پلار غټالم ده یا مې ورور غټالم ده دوی وایي چې داسې د اسلام کې خو خپل نه دی لوستي دغه ډول تصمیم نیونه د خزو په اړه فکر کول او د خزو نالوستي ساسې په باور باندې بل اخر د افغاني ټولنې کم طرف ته وړي
دا مننه ما د ورور خبرې مې واورېدلې هغه ویلې یعنی د تعلیم طرفدار انسان وی ویلې چې تعلیم د خزو حق دی دا یو مثبت ټکی و دا چې ما تاسو ته برحال اشاره می په دې پروګرام کې تاسو ته وکړل چې ګوره دا ورور خپل نه دی لسته مګر دا قبلې وی او هغه ویلې دې قبلوم فلانی ویلې قبلوم خپل تحلیل نه لري دی او موضوع په حق لا یوازې دا ورور نه ملحق دا خو د تعلیم طرفدار او داسې نور انداسه کسان شته چې لسته نه دي مګر وی او هغه ویلې دې دا ټولنه ده دا زمون کلچر دی زینه پرې د مدلته مګر په معنا کې نو پیږي چې جواب چی شته وی والده تعلیم والده دا د مستپات کې د نتیجې هم دا ده چې ټولنه چې خصي پکې نه وي اطمن مستپات لري هم دا اوس افغانستان یې غټ نه لوی ستونزه هم ده دا څومره مخ کې په پاکستان کې د اسلامي مملکتونو عالمان راغلل او ټول کې ناستل او خبرې وکړل متاسفانه په دې مورد کې د طالبانو پکې ګډون نه وکړ او وینه ویل چې د خزو د حقوق د مسایل لپاره ټول لاس یو کو ویل چې خزو تعلیم حق لري خزو د اقتصادي مسایل کې د لاس رسی د سیاست کې ټول کې حق لري مګر ولې دی وکټونه نو کوي اواز یو هیواد هغه زمونږ هیواد ته بدبختانه ټول علما او متفق دی یو نظر ورته ورکي مګر حتی دی وکټونه نو کوي کلاړ نه څه پدې جرګه کې یا په دې غونډه کې ګډون نه کو نو تاسو نه زدا په خپله کوم چې دا زمونږ د وروستاتې والے دلیل دی کنه دا هغه ماجراتونه چې مونږ څو میلیونه افغانان د لاس نه ورکړل او لاړل په نور هیوادونو کې په دې غربي هیوادونو کې اولاد تربیه کیږي د خپل پښتني کلتور نه لري پاتې کیږي د خپل اسلامي دودونو نه اطمن لري پاتې کیږي د فکرونو ذهنونو کې یو تعداد چې افغانستان وګین سکلی وي دا به ته پاتې نه وي مګر دا غین مسوت اولادونو ته د غستون ځای پیدا کیږي دا درې وجه سو درې وجه هم دغه و چې موږ ته حق نه راکړي چې خپل په هیواد کې پاره مزند کوو زه یو مبارزه ما زه حق لرم چې په افغانستان کې د غاغو چت کم لار شم خپل سیمو ته لکه چې تللم په کلیو باندو کې مې غاغو چاو ما نه خمل ما پالنه کوله خیر ویسی را ته ویلې شالباس را ته ویلې په خپل حجاب کې تل په خپل زړو کې کې تللم زحال ته په خپل پښتنې دود سره تللم نه مې د عرب لباس اغوستو نن غربي کلتور اخستو په خپل پورني سره زتل لمالته مګر ما ته اجازه را نه کښه زنن د افغانستان نه زما به ماسيان زما به بچي سیس د کړې په غربي نه نړۍ آی مونږ ورسته پاتې شو کنه نو مونږ څنګه د سیالانو سره سیال شو مونږ کم اسلامي هیواد سره مونږ جوړاستو ټول اسلامي هیوادونه پرمختګ د ټکنالوژي ته دی موبایل اخلي په موبایل کې خبرې کوي فکر وکړه د نوی یوشتمې پیړۍ موبایلونه کې دی غټ او چاته خبرې کوي ویډیوګانې ګوري فلمونه ګوري یوټیوبونه ګوري په ما باندې په یوشتمې پیړۍ کې درس منه کوي چې تعلیم په خزا او نر فرض دی نو آیا زما هوا تر اوسه پاتې کمخ کې تللی نو دا دیو دا عقل تاسو د منطق اومنئ چې دیو نن تلویزیون ته ناستې ګوري دا نننی تلویزیون ناسته خبرونه دا د کوم عصر ټکنالوژي ده د کوم پیړۍ ټکنالوژي ده نن چې تاسو پلاو چلاو او شپېته رقمه غذاګانې خورئ د برق لاندې ناستاستئ دا د کومې نړۍ ټکنالوژي ده د کوم وخت او زمان دی خو لاړ شئ نو هغه زمان کې خو خورما باندې خلکو روژه ماتوله نو نن وخورئ که
مننه اغلی ککړ وخت وخت پای ته رسېدل لنډو کې لطفا چې بېخي څو ثانیې لرو
پوه شم کله چې زما حقوقو ته راځي د یو مېرمن حقوقو ته راځي یا دغه ټول ما څو سوه کاله مخکې هغه چې د اسلام د مخکې نه مې وړي اسلام خو داسې دین و چې ښځه یې د مرګ نه نجات ورکړه
مننه کور ودان ژوندی اوسی اغلی کاکړ له تاسو دواړو قدر منو اغلی روګل افغان همدارنګه پلوشي کاکړ نه چې اغلی پروګرام کې مو ګډون وکړو او دونکو له